سلام وخت بخیر په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجو شوې زه صفی الله ستانه ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم پیل په خبرونو کوم د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي ماینونه او ناچاودلي وسیلې د افغانستان خلکو ته جدي خطر پیښوي. د کمیټې پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د سږکال له جنوري څخه په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو وسیلو د چاودنو له کبله د افغانانو مرګ ژوبلې په زیاتېدو دي. د دې کمیټې په وینا د ماینونو او ناچاودو وسیلو اکثره قربانیان ماشومان دي. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د مرګ ژوبلو د شمیرو له ورکولو پرته ویلي د ناچاودو وسیلو پاکول د ټولو د ژوند لپاره ضروري دي. هغې ښځې چې ټاکل شوې وه په غور کې طالبان سنګسار کړي ځان غرغره کړی. په دې ښځې تور و چې له یوه سړي سره د غور په دولینه ولسوالۍ کې تښتېدلې وه. نارینه پرون د طالبانو له لورې په ډزو وژل شوی او ټاکل شوې وه چې ښځه نن د خلکو په وړاندې سنګسار شي. په غور کې د طالبانو د حکومت د امنی قمانداني ویاند عبدالرحمن په دې اړه وویل
په دولینه ولسوالۍ کې د ښځو د توقف ځای د نشتون له کبله د هغې د ورور په کور کې په ضمانت اوسېده او تحقیقات روان و، خو تېره شپه یې هلته په خپل دسمال ځان غرغره کړی دی.
طالبان وایي دا ښځه او د دوی له لورې اعدام شوي نارینه ودونه کړي وو او مجردان نه وو. د بشري حقونو مدافع ډلې طالبان تورنوي چې تورن کسان عدالت ته له لاسرسي پرته د سهارایي محکمو له لارې په سزا رسوي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ ادارې چا ویلي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې عوامل ورځ تر بلې بشري اړتیاوې زیاتوي. پرون پنجشنبه او چا د ناورین د اثراتو د کمولو د نړیوالې ورځې په اړه په ټویټ کې ټینګار وکړ چې دې مسلې کې سمدستي اقدام مهم دی. او چا داسې وخت د چاپیریالي عواملو له امله د بشري اړتیاوو د زیاتېدو مسلې ته اشاره کړې چې ژمی را روان دی او ورسره د هوا د ککړتیا او تړلیو ستونزو له هغې ډلې ناروغیو اندېښنې زیاتې شوې دي. سوپر کولا شرکت په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي امتیاز خپل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کرکټ بورډ په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې لپاره د سوپر کولا څښاک تولیدونکو شرکت د نړیوال جام لپاره د کرکټ ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي حقوق ترلاسه کړل. نو دغه برخه په مالی برخه کې د افغانستان د کرکټ سره مرسته وی.
په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر په 28 له انګلستان سره د تراغ مخکې دوه تمریناتي سیالۍ له پاکستان او بنگلاديش سره لري. د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په ایران کې خلکو ته انټرنیټ برابر کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندوی جان کربی پرون وویل د امریکا د ټکنالوژۍ صنعت هلې ځلې کوي چې ایرانیانو ته انټرنیټ مهیا کړي. د ایران حکومت د مظاهرو او اعتراضونو د مخنیوي لپاره ویب پاڼې بلاک کوي او د انټرنیټ سرعت ورو کوي. او د آزادي اروپا آزادي راډیو مشر د قرغزستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو په وړاندې د شویو ګواښونو پلټنه وکړي. پرون د قرغزستان پلازمېنې بشکیک کې یوه ډله خلکو د یو لاریون پر مهال د آزادي اروپا راډیو د قرغزي څانګې آزادیک راډیو او ځینو نورو رسنیو د دفترونو په تړلو ټینګار وکړ. د المبیک اسرائیلوف په نوم د مظاهره چانو یو تنظیمون کې ګواښ وکړ چې د آزادي راډیو په خبري اعلانو به تیل واچوي او له زور بور سره کار وکړي. د آزادي اروپا آزادي راډیو عمومي مشر جیمی فلای دغه ګواښونو ته په پام ویلي چې د آزادي راډیو خبري اعلان له چا نه ویریږي او قرغیزي چارواکي باید د هغو کسانو پلټنه وکړي چې د آزادي راډیو کارکوونکو ته ګواښ کړی. رابشو اول مطلب ته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده وایي چې د ټولو وزارتونو لوایې او قوانین یې خپلو ملایانو ته سپارلي چې وایي څېړي او که د شریعت خلاف وي هغه لغوه وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو رژیم د سختو قیوداتو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخ دی، داسې ښکاري چې هبت الله اخونزاده غواړي پر خلکو نور بندیزونه هم ورزیات کړي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورټ کې.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو صوتي پیغام کې ویلي چې د ټولو وزارتونو قوانین او مقرری ورغوشي چې دینی علماي وڅېړي او هغه حکمونه او قوانین چې غیر اسلامي دي لغوه کړي. د طالبانو مشر چې چیرې له خلکو پټ ساتل کیږي په دې پیغام کې وایي کلکه اراده لري چې سل په سلو کې اسلامي نظام جوړ کړي او په دې برخه کې کار پیل کړی دی. دی وایي
تاسو ته زه اطمینان درکوم ټول وزارتونه چې دي د اشرف غنی په اداره کې یا د کرزي په اداره کې یا په جیسل قلم اداره کې د ټولو وزارتونو مقرري او لایحې ما راغوښتې دي. هغه مې د علماو ته ایښې دي او در نظر یې تېروو. هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومونه پکښې درج شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو. خالص شرعي نظام جوړوو.
د طالبانو مشر هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به سل په سلو کې اسلامي نظام جوړ کړي. د طالبانو د مشر له څرګندونو داسې ښکاري چې خپل اوسنی حکومت هم پوره اسلامي نظام نه ګڼي، حال دا چې د شریعت په نوم د طالبانو له لوري ځینې سخت قوانین له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د په عین حال کې وویل چې د شریعت په چوکاټ کې او د خلکو د ګټو لپاره به طالبان هڅه وکوي چې له نړۍ سره په تعامل کې وي. له دې جلا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن آخوند افغانستان او سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم کنفرانس ته په پیغام کې ویلي چې دنیاوالو ته وایي چې افغانستان ته د خطر په سترګه نه بلکې د فرصت په سترګه وګوري او د افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه د افغانستان ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د هوساینې او سوکالۍ لپاره ګټه واخلي. خو دا په داسې حال کې ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه لا هم افغانستان خپل امنیت ته ګواښ کوي او وایي چې اندېښنه لري چې یو وار بیا به دا هیواد د تروریزم پر مرکز بدل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو مشر ملا عبت الله اخندزاده وایي د ټولو وزارتونو لوای او قوانین یې خپل ملایانو ته سپارلي چې وایي څېړي او که د شریعت خلاف وي هغه لغوه کړي. عصمت ساروان په دې موضوع د سیاسي چارو له نظر خاوند صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي آیا فکر نه کوي چې ملا عبت الله اخوندزاده غواړي د شریعت په نوم نور قیودات وضع کړي، د دې کار نتیجه به څه وي؟
دا چې د طالبانو د تحریک مشر د څوارلس پنځلس میاشتو د تیرېدو نه وروسته اوس دا اقدام کړی دی چې د وزارتونو او د حکومت قوانین باید د تجدید نظر د پاره چې د اسلامي اصولو سره برابر دي کنه دي راوړل شي او په دې کې د علما نظر ورکی. څو خبرې مهمې دي. اول دا کار باید یوه هفته حد اکثر پنځلس ورځو کې شوی وای د طالبانو د حاکمیت راتلونه، او سره د دې چې طالبان مشروعیت نه لري د ملا هیبت الله مقام د قانون لمخې د دولتداري لمخې مشروعیت نه لري، هیڅ مسلمان د قوانینو د افغانستان کې د قوانینو د اسلام خلاف نه دی، اما د پنځلس څوارلس میاشتې وخت ضایع که په افغانستان کې لا قانون حالت و او دا خبره منګه د حواله ورزنه کوله. په انقلابی شرایطو کې چې طالبان د ټوپک په زور حاکمیت ته راغلل، نورمال غمخار او بادرایت حاکمیتونه او زور واکان یا هغه څوک چې قدرت رسیږي اعلان کوي چې تمام هغه قوانین چې په دې هیواد کې شته دي نافذ دي په استثنا د هغه قوانین چې منګه ملغا کوو. همدا اوسم باید مخکې د دې نه چې د خپل نتایجو ته ورسیږي دا باید اعلان کړي په دې چې په افغانستان کې اوس لا قانوني ده، تیر قوانین ملغا دي، نوي قوانین نشته او دا د منلو وړ نه دی. زه په کلکه په دې باور یم چې د دې دولتاري په مورد کې له سره دقیق نظر نه لري، وطن د مشکلاتو سره او له قانوني سره مواجه کړی ده.
دیسه په داسې حالاتو کې فکر نه کوي چې په افغانستان کې چې لوږه ده، فقر دی، د داسې مسایلو په ځای د خلکو ژوند او اقتصاد ته او ډوډۍ ته ډېر پام وشي، دا به د اسلام زیاته لاره وي؟ او که دا چې په کوم وزارت کې په کوم ماده کې څه لیکل شوي دي، دې ته ډېر پام پکار دی؟
د معلوماتو له مخې د ملا هیبت الله د طالبانو د مشر د دفتر مصارف د میلیونها افغانۍ دي. په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې خلک وږي دي، ډوډۍ نه لري او بیکاري ده، دا د امیر د اسلام، دا د خلیفه د اسلام داسې حالت د زغملو وړ نه دی، اسلامي نه دی، او په ډیرو مواردو کې دی د اسلام نه تخلف کړی دی. دا چې په دومره لوړه کچه مصارف راپورونه ورکول کیږي د ملا هیبت الله د دفتر نه، دا هغه بی عدالتی دی چې نه عمری عدالت ورته ویلی شو نه اسلامی عدالت ویلی شو. او سره دا دی هم د ملا هیبت الله مقام، حیثیت او مرجعیت په قانون کې نه دی تثبیت شوی دا چې دی قوانین راغواړي او په خپل خوخه باندې جوړوي چاته ورکی په کم صلاحیت ورکی د هغه تشویشونه دي چې د هغه په نتیجه کې به افغانستان دی د بحران سره مواجه کړی دی او مواجه کوي او زمونږ غبي زوګ دیږي.
د نظر خاوند صلاح الدین سیدی و چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د وروستیو څرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک. البته ملا هبت الله اخندزاده ویلي چې د دولت د ټولو وزارتونو لوایح او قوانین یې ورغوښتي او که د ده په خبره د شریعت خلاف لغوه کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سیکایا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریزي برخوالو په افغانستان کې د تروریزم ستونزه تایید کړه او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو نړیواله ډله جوړه کړي. د سیکا شپږمه سرمشریزه پرون د قزاقستان په استانی کې جوړه شوه. تفصیل اسمت سارون ورکوي.
د قزاقستان په استانی کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمې او نړۍ ته د تروریزم د نه خپرېدو لپاره مهم وباله. د کنفرانس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له ناامنۍ څخه د وتلو لپاره د خبرو اترو له لارې عملي اقداماتو ته اړتیا لري. د دې خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېده وبلله چې نړیوالې ژمنې په تېره بیا له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملي کړي. د سرمشریزه ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی، نو له همدې کبله ملګرو ملتو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یوه ډله جوړه کړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکوي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همغږو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروري وبلله. میرزیایف په عین حال کې وویل دې ته اجازه نشي ورکولی چې د تیر وخت غموونکې تجربه تکرار شي او دا هیواد د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هیوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونه یې بریدي چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اسحاق اتمر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملي اقداماتو ته متوجه دی، تر څو چې عملي اقدام ونه شي او دغه ترهګرې ډلې له منځه وړل نه شي او یا د دوی فعالیتونه محدود نه شي، نړیوال په دې نه قانع کیږي. اوس خو متاسفانه هغه ډلې ترهګرې ډلې چې کوم په پاکستان کې وي دا ټول افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو په مټ راغلی او دلته ځای په ځای شوي دي، که ټي ټي پي دی که داعش دی که القاعده دی که دا نورې ډلې دي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هیواد کې تروریستي ستونزې شته. د تیر سپتمبر په 15مه په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په چاودنه کې د دوو روسي ډیپلوماټانو په شمول شپږ تنه وغوښتل شول.
پرون په کابل کې د کانکور آزموینې له پیل سره سم د کابل ښار د کاج پر ښوونیز مرکز د برید یو شمېر ټپیانو هم د کانکور په دغې آزموینه کې برخه اخیستې وه. دوی وایي چې په دې آزموینه کې له پوره چمتووالي سره ګډون وکړ او هېڅ شی مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل کې د کانکور په آزموینه کې دېرش زره هلکانو او نجونو نوملیکنه کړې وه. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ په زرګونو هلکانو او نجونو د کانکور په آزموینه کې ګډون وکړ. د دې په ډله کې هغو کسانو هم په آزموینه کې ګډون کړی و چې په وینا یې پټ ټپي ځان او مات زړه خو له غښتلو ارادو سره راغلي وو. نونس کلنه زهره عظیمي د کاج ښوونیز مرکز زده کوونکې ده چې د میزان په اعتماد دغه مرکز په برید کې سخته ټپي شوې وه. زهره ازادي راډیو ته وویل چې هېڅ شی به یې خپلو موخو ته د رسېدلو مخه ونه نیسي. زه خپله د کاج ښوونیز مرکز له ټپیانو څخه یم، لاس مې ژوبل دی خو بیا هم زه خپلو هڅو ته دوام ورکوم او نن په آزموینه کې ګډون کوم. زه چې له دې پیښې څخه ژوندی پاتې